السلام علیکم دی آزادی رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په سر کې لاند خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه وو، خو د 2020 میلادي کال په مارچ کې د دې افغانانو شمیر 30 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 1 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته ولوېده چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قومندان ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر را رسېدلی، خو دا ماشوم ژغورل شوی دی. دا پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د سیمه ایزو طالبانو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت، پولنډ او سلووینیا صدراعظمان نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیتر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف زوی سردار بیردی محمدوف به د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخاباتو کې د 83% رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی شي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو واورېده. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپی کوي. وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځلې یو انجل ککۍ ساتل لوېدلې ده.
د کوچنی وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله. نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به ژرب انشاءالله راوکړي. کار ډېر نږدې دی.
د خلکو شکایتونه چې وایي د افغانۍ ارزښت لوړ شو خو نرخونه پر ځای پاتې دي، د دوی ستونزې حل لاره څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسي چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
د میدان وردګو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې ښوونځي کم دي.
تر لس زرو زیات نفوس ده، نو دا هر کور ماشوم لري، مناسبه طبقه لري، یو مکتب په دغه منطقه کې نشته ده، په دغه مساحت کې نشته ده.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پاوځ بمباری نن هم روان دي. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونو تفصیل تورزو. د افغان خځو، نجونو او بشري حقوقو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان خځې له خپل ټولو حقوقو محرومې شوې دي. میرمن اميري چې د زړور خځو د جایزې د 14مې دورې په مراسمو کې وینا کوله وویل خځې په هر ځای کې د شمولیت نقطه ده او د افغانانو او د هغوی د رنګارنګۍ له ګډون پرته به افغانستان په یوه بله جګړه کې ښکیل شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان نجونو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان نجونې او ښځې د بل هر وخت په پرتله د د دې وضعیت ګرانه بیا پرې کوي. میرمن امیری چې د زړور خوځو د جایزې د 14مې دورې په مراسمو کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او خوځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نه شي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیدار شوي.
د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیوه، د ژوند له هر اړخه افغان میرمنې په یوه شپه کې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. زه غواړم چې دا حالات په ځان تصور کړي. زه خپل دا کار کوم، له همدې امله اندېښمنه یم.
د افغانستان د نورو خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاتوي افغان خوځو له دې ټولو ناخوالو سره مبارزه او په زړورتیا یې خپل حقونه ننګه کړي او ځینې مجبوره شوي چې وطن پرېږدي. خو میرمن امیری د اندېښنه هم خیي چې د افغانانو د هغوی د رنګارنګۍ او د خوځو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته یوړل شي. لینا امیری که څه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د خوځو د تلو خبر هیله بخونکې بولي، خو زیاتوي باید یو ملي فرمان ورکړل شي چې نجونې او ښځې په هر کچه د زده کړو او کار اجازه لري. د افغانستان په چارو کې د امریکا د لوړ پوړي استازي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره له افغان نجونو او ښځو ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت مد میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه غبرګون وغوښت، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې په زلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مخ دي. د جمهوریت پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل
سوال خدا د ایب خو افغان مرمن کوم غیر شرعي یا نامشروع حقونه درلودل چې وسه باید اونل لري او مختلف حق ولري.
ورسوی کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه هم د خوځو د نړیوالې ورځ په مناسبت خبر شوې اعلامیه کې لیکلی وو افغان جون یو خوځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره له دې چې د طالبانو مرکزی بانک په نږدې 2 میاشتو کې 40 میلیون ډالر لیلام کړي، خو لا هم یو شمېر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې پیکا بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پیل سره د نفتي، خوراکي او د سوانګ موادو بیې نه دي کمې شوي او دغې چارې دا پروسه بې اغیزې کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې 40 میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزورې دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ماته یو بیا معنا کار عمل میږي. بنار کوشش پیدا دی د لپاره اوسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی زیره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت للا سور کړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بنګل خو بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وخوت. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2022 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولیږل شي چې ټولیزه کچه 1 میلیارد ډالر وښودل شوه. د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 13 کسوړې چې ټولیزه شمېره 570 میلیونه ډالره کېږي د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال رامز اکبروف نن په یو اعلامیه کې وویل چې د لوګې لکبل زرګونه کورنۍ مجبور شوې دي چې د ناامیدۍ یو لړ اقدامات وکړي، لکه د خوړو د سپمولو لپاره له یو څخت خوړو ډډه کول او په بې ساري ډول له نورو پور اخیستل. د یو نامه مرستیال وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه خوري او د شمیر په هغه کورنیو کې سل په سلو کې زیات شوی دی چې سرپرستی ښځې کوي. رامز اکبروف ویلي له سختې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د 2021 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د روان 2022 کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 28 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 1 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته ولویده چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قومندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې 3 ماشومان په څا کې د لویدو له کبله مړه شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر راورسید، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لویدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمو خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکو یې په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. څه موده مخکې په زابل ولایت کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډیرو هڅو سره سره څا ته لویدلی ماشوم چې حیدر نومېده ومړ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو پوره 1 میاشتې تیرې شوې، خو د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې 1 میاشتو کې ستاسو ژوند څومره بدل شوی او نظر مو څه دی چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړي؟ دا پوښتنه مو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې پوسټ کړې وه او ستاسو نظر مو غوښتی و. دا دي ځینې نظریات. فرید خان ارمان لیکلی، الحمدلله ژوند مو تر دې دمه ښه په خوند سره تیریږي، خو هیله مو دا ده چې ټول شموله حکومت اعلان شي کوم څه چې نیمګړی پاتې دي هغه څه ته باید کار وشي. عمران ساحل لیکلی، دا سمه ده چې هیواد ته مو سوله راغله، خلک اوس په امن کې ژوند کوي، خلک د ولګې سره مخامخ دي، خلک بیروزګاره دي، ډیر څه مو له لاسه ورکړل، لکه ملي بیرغ، ملي سرود او ارزښتونه مو په دغه موده کې له لاسه ورکړه. امنیت اوس هغه شان نشته لکه چې طالبان یې چې ادعا کوي. د رسمیت لپاره باید طالبان ډیر څه وکړي، ښځو ته حقونه ورکړي، د رسنیو ازادي، ټول شموله حکومت، له خلکو سره ښه چلند او په پخواني نظام کې شامل کسان په نوي حکومت کې شامل اول. سید عزیز الله سادات لیکلی، طالبان باید خپل دریز نرم کړي، نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، ښځې خپلو دندو ته پرېږدي، هو حجاب دی وکړي ترڅو د شر او فساد مخونی ولشي. امنیت د مخکې پرتله ښه دی، اقتصاد به هم خدای ښه کړي. طالبان باید له حوصلې او نرمښت څخه استفاده وکړي، هیڅکله حکومت په زور پر مخ نه ځي. اکرام الدین عمر لیکلی، الحمدلله هر څه منظم روان دي، د 2 میاشتو معاشونه ټولو ملکي مامورینو ته ورکړل شول. له هر څخه لوی نعمت امنیت دی چې اوسمهال شته. او سید رحمان پکتیاوال لیکلی، زما لپاره ژوند ښه آرام دی، جنگ نشته، نور نه کارونه شته، خو نه ولاکه د ژوند خوند وي. خو خدای دې خصوصي رحم وکړي، دنیا دې هم پر رسمیت وپیژني چې څبراتری جوړ شي. دا اوس تاسو نظریات په دې کې د ازادۍ رادیو نظر نشته او د ځینو اوریدونکو پیغامونه هم ډیر ښه د لوستلو وړ نه وو. نړیوالو مسایلو ته ورزو. یو شمیر مخکې له دې چې نړیوالو مسایلو ته ورشو، یو راپور لرو چې یو شمیر هغه کسان چې ودانیز کارونه کوي وایي د طالبانو له حاکمیت سره یې کارونه بې خونده شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویلي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په ودانیزو چارو کې د تولید او پیر او پلور برخه کمزورې شوې او په کارونو کې کموالی راغلی.
په افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو سره د خلکو اقتصادي او د بیکاري ستونزې مخ په زیاتېدو دي. میرزا محمد چې له دې وړاندې په کابل کې ودانیز کاروبار کوو اوس له بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. هغه چې له ودانیزو کارونه د خپل د کور کرایه او خرچ پوره کوه اوس له خپلو شپږو اولادونو سره د څو ډوډیو د پیدا کولو په فکر کې دی.
ژوند د تیریږي، کار نشته، د یوې ډوډۍ پیدا کول هم سخت شوي. حیران پاتې یم چې څه وکړم. شپه او ورځ د یوې ډوډۍ پیدا کولو لپاره فکر کوم که نن یې واخلم سبا ته به څه خورم. یو وخت به مې کار کوو، کورونه به مې جوړول، خو اوس څوک نشته چې کور جوړ کړي او پیسې هم نشته.
جمیل چې د کابل په ویبل برخه کې د ودانیزو توکو د پلور یو دوکان لري وای د طالبانو په حاکمیت کې د ودانیزو توکو پلورل صفر ته حرکت شوی او زیات مالی زیانونه یې لیدلي.
موږ د ودانیزو توکو یو شرکت درلود، خو اوس هغه تړل شوی. له هغې سره زموږ ډېرې هټۍ لکه د رنګ او سمټ خرڅولو هم تړل شوي. کار نشته، خلک کورونه نه جوړوي. موږ هم دا غوره وګڼله چې خپل شرکت وتړو د دې لپاره چې ګټه یې نه وه او زیان یې زیات و. اوس موږ حیران یو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري دفتر یا یو این ایچ سی آر وایي اوس مهال شاوخوا 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د دې سازمان دفتر د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس مهال له سخت ناورینه د تیریدو په حال کې دی.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په رسمي ډول د روسیې پر وړاندې د بندیزونو څلرمه کڅوړه تایید کړه. دا اقدام پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترسره شو. په دې بندیزونو کې د ځینو شتمنو کسانو د شتمنیو کنګل کېدل هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
پر روسیې د بندیزونو څلرمه بسته نن سې شنبه ناوخته د اروپایي ټولنې په رسمي جریده کې تر خبرېدو وروسته عملي کیږي. د دغو بندیزونو له مخې به له روسیې د فولادو او اوسپنې پر واردولو بندیز پر موټرو چې قیمت یې تر 500 یورو زیات وي او تر 300 د لوړې بیې لرونکو فیشني شیانو پر صادرولو بندیز شامل دی. دغه راز د بندیزونو د تازه بستې له مخې د روسیې د تیلو په کمپنیو او د انرژي په سکتور کې پانګونه هم منع کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی پالیسی مشر جوزف بورل په یو اعلامیه کې وویل هغه چې د اوکراین د وګړو په وړاندې د ولسمشر پوتین جګړه روانه ده د کرملین د جنگي ماشین د تامین د شنډولو لپاره زموږ هوډ هم دوام لري. د بورل په خبره د بندیزونو د څلرمه بسته هغه اقتصادي او لوجستیکي بنسټ ته یو گزار دی چې روسیا پر اوکراین د حمله لپاره ورباندې متکی ده. د هغه په وینا د بندیزونو هدف دا دی چې ولسمشر پوتین دا غیر انساني او بې معنا جګړه ختم کړي. په همدې حال کې د چک جمهوریت، پولند او سلووینیا صدر اعظم نن کیف ته ولاړل څو له اوکراین څخه خپل ملاتړ وشي. دا سفر داسې وخت کې دی چې روسیې پر اوکراین خپل حملې ته دوام ورکړی دی. د چک صدر اعظم پیټر فیالا په یو ټویټ کې ویلي درې وړه رهبران به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او صدر اعظم دانس شمیهل سره وګوري. روسي ځواکونو د مهم بندري شار ماریوپول د نیولو لپاره خپلې هڅې تازه کړې او نن سه شنبه سهار یې هم د کرملین د پلازمینې کیف پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته شدت ورکړ. په عین حال کې روسي او اوکراینی مذاکره کوونکي پر یوه اوربند د صلاح کېدو لپاره خبرو ته په چمتووالي بوختي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ به خبرې نن هم دوام کوي. هغه ویلي چې د اوکراین هیات پرون د خبرو پر مهال ښه وړتیا وښوده خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه نوي. خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د جمناستیک ټاکنیز لوبې نن پیل شوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالي په شپاړسم ځل پلازمینه کابل کې د څلورویشت کلبونو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبې چې دوه ورځې به دوام ولري د لوبغاړو ترمنځ په دریو کټګوریو کې کیږي. د دې لوبو هدف د کابل ولایتي لوبډلو لپاره د دوه څلوېښت غوره لوبغاړو ټاکل دی. په کندوز ولایت کې د کورش لوبې نن پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست د کندوز ولایت د کورش فدراسیون له قوله لیکلي چې یادې لوبې به سبا هم د کندوز ولایت په کوربهتوب د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې دوام ولري. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په یادو لوبو کې کابل، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل نه شاوخوا شپېته لوبغاړي ګډون لري. د دې لوبو هدف د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ دریو ټیسټ سیالیو لړۍ کې چې دویمه لوبه یې د کراچي په نړیوال لوبغالي کې تېره ورځ پیل شوې، استرالیا پاکستان ته یو ښه هدف ټاکلی. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یې پنځه سوه شپږ پنځوس د منډو هدف ټاکلی. پاکستان بیا په ځواب کې درې پنځوس اورونه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ولوبول او یو سل اته څلوېښت منډې یې وکړې. د معلوماتو له مخې استرالیا اوس مهال د نهو وکټو په درلودو سره څلور سوه نهه اتیا منډې د پاکستان له لوبډلې نه مخکې ده. ممکن د نن ورځې تر نیمایي استرالیا توپهنه وکړي او وار پاکستان ته د توپهنې لپاره ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم له ملالۍ بشیر سره د نورو موضوعاتو سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونی دی برخه ته مو زم علي بشیر هر کله کوم. په پایل کې تاسو په ملرنه دی راپور تر اړوم. د میدان وردګو اوسیدونکو او چارواکي وایي چې د دوی پسیمو کې شونځي کم دي، خو د زده کوونکو شمیر زیات دی. دوی همداراز شکایت کوي چې هلته ډیری شونځي ودانۍ نه لري. د شونځي زده کوونکو بیا وایي چې د تدریسي موادو له کمښت سره مخامخ دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د پولادو په نوم په سیمه کې د نجونو او هلکانو ښوونځی ده چې زده کوونکي یوازې د څلورو دیوالونو تر شا سره لمر او باران ته تر شنه اسمان لاندې ناست دي. د دې چشمیر سلګونو ته رسیږي. د همدې څلورو دیوالونو داخلي د دیوالونو تر څنګ پر پرشونو ناستي او دیوالونو ته پر ولاړو تورو تختو ښوونکي ورته تدریس کوي. خو دلته د انجونو او الکانو عمرونو که څه هم کم دي، بیا هم سره بیل سوي دي. یعنی انجونې پر بیلو پرشو ناستې دي او هلکان پر جلا. خدا رسمی ښوونځی نه ده، بلکې د یونیسف له لورې جوړې شوې ټولګۍ دي چې یوازې تر دریو کلونو پورې د همدې سیمې زده کوونکي پکښې کې زده کړې کولی سي. حمید د همدې پولاد سیمې د سیمې اوسیدونکی دي او د یونیسف له لورې د تازه جوړ شوو ښوونځیو ښوونکی دي. ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې تر دوه زره زیات کورونه شتون لري او نورې ښوونځي هم ورڅخه تر شپږ کیلومتره زیات لري دي، خو بیا هم ښوونځي ورته نه ده جوړه سوې.
خو په دغه منطقه کې کیدای ستاسو بلمن به تر معلومی یو نیم زر کور ان لازیات مو کې اوسېږي. تر لزر زیات نه پوسته نو دا هر کور ماشوم لري، دا هر کور مناسبه طبقه لري. یعنی یو مکتب په دغه منطقه کې نشته، دا په دغه مساحت کې نشته. دا کله مساحت له لحاظ درته هم دغه تقریبا تر دې شپږ کیلومتر مساحت، دسی شپږ کیلومتر مساحت دسی تر یو مکتب پورې ده. نو دغه د مکتبو کمبود دا او د خلکو لاسرسي نشته د تعلیم. دا اوس په دغه ساحه کې مخ ځوانه د خرسي خ استعداد لرونکي ځوانه دی، ولی له تعلیم نو ورسته پدې لبر.
دا همدې سیمې یو بل قومي مخور محمد معصوم خان ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې زرګونه ماشومان، ننجونې او الکوان او ځوانانې له تیرو شلو کلونو راهیسې د زده کړو څخه بې برخې وه چې لوی لامل یې د ښوونځیو نشتوالی دی. دی چې د یونیسف له لورې د جوړو شوو ټولګیو په جوړېدو خوشحاله دي، غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته جوړ سي.
ډېر زیات مشکل مخکې وه چې په دې ځای کې د منګه د زیاتره کناسو یا د وړو ماشومانو بیخي درسي ټولګي نه وه او دا غوښتنې لرو چې له تاسو یا د دغسې منابعو نه چې دوی راسي او د دې کلو د دې خلکو د یو تعلیم د فارا یا د یو د یو اکسلمات کار کی د دې وناس انجلکان د فارا دې ته لاسرسي نه لرو د بزتا او دی وکړی شو چې دغه کې دغه مکتب د دې انجلکان د فارا فعال کی دوی نه مننه کو.
د یونیسف لوري دا ټولګي کڅه هم تر لومړی ټولګي څخه نیولې تر دریم ټولګي پرې دی خو دل کیږي چې په دې ټولګي کې د ډیر عمر لرونکو زده کوونکو هم شتون لري. دا څه ښکارا ثبوتی چې د دې سیمې ماشومان لډيري مدیر ایسي له شونځي به برخي وو. د دې ټولګي زده کوونکو ځینې شکایتونه هم لري، وایي کتابچې، کتابونه او نور درسي توکي نه لري. لړلې دوه زده کوونکو عاطفي او حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل
موږ داسې پیغام هم ده چې خپل درسونه خلاص کړو، کتابچې او قلمونه ورکړل شي. دوی له درسونه پاتې دي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. ستونزې لرې چې موږ کتابونه نشته، کتابچې او قلمونه نه بکسې لرو. موږ ته باید کتابچې او قلمونه بکسې راکول شي.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې ښوونځي شتون نه لري، خو وایي پلان لري چې هلته هم ښوونځي جوړ کړي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مولوی ګلولي مفتي وویل چې پلان لري په دغه ولایت کې هغه ښوونځي چې ودانۍ هم نه لري ژر تر ژره جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې اوس مهال د یونیسف لوري تر څلور سوه زیاتې ټولګۍ دغه ډول جوړې سوي دي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په مرکز میدان ښار او ولسوالۍ کې اوس مهال یو اتیا لیسې او یو سل شپږ پنځوس دیني مدارس فعال دي.
د میدان وردګو په اړوندو سیمو کې مو د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپور اورید.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.
اوس ستاسو د پیغامونو د خپرولو وخت را رسېدلی دی.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو دوه اتیا تر حقته شو او د ګردیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغو کرایې په خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې یو نیم سل افغانۍ اخیستلې، اوس دوه نیم سوه افغانۍ اخلي او مرسډیز هم دوه نیم سوه افغانۍ اخلي، تراچا درې سوه افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدي پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان بیاډو والا پرې نه دي.
زم لا غفار د سیمباغ د ماجر کین څخه خبره کوم. یونیسیار چې کوم کومک کوي له ماجرو سره نغدي کومک، دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي. زما د یونیسیار څخه دا هیله ده چې د دې په لټنه په خپله وکوي. خوار غریب پاتې دي، دوی دوه درې په کور کې لیکلي، حتی پنځه غیله هم لیکلي دي. داسې ولې دي چې پنځه کاډه یې هم اخیستې دي، پیسې یې اخیستې دي. غریبان داسې غریبان پاتې دي چې هغه پر اوړو قدرت نه لري، هغه غریبان غی ورته ګرځي. نو د یونیسال څخه دا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپله وکړي، د دې غریبانو چاره د دې په خپله وکړي، د مصر او د ملک د خان په لاس کې نه ورکوي.
د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ
در سر په تماس کې ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدیا نشته او موږ بېخي په ازاد چې ټلیفون کوو، یا غونډې یا د شاګرد شي تخیر دغه ټلیفونونه لاندې سم کار نه کوي. نو که دا غوښتنه د ازادي راډیو تر پورې چارواکو پر وسي نو ډېره به مننه ځینې وکړم.
ازادي راډیو ته د اوریدونکو پیغامونه وو.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه خبرو. لومړی تاسو ته د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خدای شپه پام کړی د خبرونو لنډیز ته ځکه د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مرستیال رامز الاکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ افغانانو شمیر د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د هغې د ژغورنې لپاره هڅې روانې دي. له هلمند څخه مخکې هم د یوې بلې ورته پیښې خبر را رسېدلی، خو دا ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د سیمه ییزو طالبانو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولانډ ته هم سفر وکړي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت، پولانډ او سلووینیا صدراعظمان نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه د خپلو هیوادونو ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیټر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف زوی سردار بیردی محمدوف به د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخاباتو کې د 83 سلنې رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی وي.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وي او خپلې پوښتنې به